پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو اوریدې، ازادي رادیو د پی یو استودیو په دې غرمنی خبری خپرونه کې مزنوري اسنوري هرکلی کوم. وبوري چې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي افغان او امریکایي ځواکونه په دې کار کوي چې څرنګه د تاوتریخوالي د کموالي لپاره تدابیر ونیسي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو په اړه د نړیوال کانفرنس له حاله مخبرو چې نن یې دوهمه او وروستۍ ورځ ده. پر ځین نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سلام، محمد صالح د خبرونه اوروي.
جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر له پوځي او ملکی چارواکو سره د سولې د پروسې په اړه سلا مشورې پیل کړي دي. په کندهار او روزګان کې له افغان ځواکونو سره په جګړو کې شپږو وسلولو ته مرګشوب له اوښتې ده. د ژورنالستانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې له پاکستاني چارواکو غوښتنه وکړه چې د یوه ژورنالیست د وژنې عاملانو ته سزا ورکړي. جمهوری ریاست وایي د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا له پوځي او ملکی چارواکو سره د سولې په اړه د څلور مشورو د پایل خبر ورکوي. ارګ پرون ماښام په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر غنی د جرمني په مونشن ښار کې په نړیوال امنیتي غونډه کې تر ګډون وروسته له رسنیو سره سم د سولې د فرصتونو او د هغې په وړاندې د پرتو ګواښونو په اړه د هیواد له والیانو سره خبرې وکړې. خبر پاڼه د ولسمشر غنی له قوله وایي چې افغانستان د یوې نوې پروسې پر لوري مخ ته ځي څو دایمي سولې ته د رسېدو فرصتونه برابر سي. ولسمشر غنی والیانو ته ویلي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو وړتیاوې زیاتې سوي او په تاروزی حالت کې دي. شغلی غنی زیاتوي چې د سولې د هڅو مشري افغان حکومت کوي او د حکومت مرکزي هیات به له طالبانو سره په خبرو کې د ټولو افغانانو اساسي حقونه په پام کې وساتي. ارګ په یو جلا خبر پاڼه کې د قلو اردوګانو له قمندانانو سره پر همدې موضوع د ولسمشر غنی د خبرو جزئیات هم ورکړي دي. افغان ولسمشر په دې غونډه کې چې تیر ماښام پارک کې جوړه شوې د پوځ قمندانانو ته ویلي چې د افغان ځواکونو د سرښندنو په نتیجه کې طالبان د تشدد کمولو ته چمتو سوي او زیاته کړې ده چې افغان ځواکونه دا توان لري چې د سولې د احتمالي خطرونو مخه ونیسي. په کندهار او روزګان کې له افغان ځواکونو سره په جګړو کې شپږو وسلولو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په کندهار کې د ملي اردو د 215 اتل قلو اردو ویان خواجه یحیی علوی نن ازادي راډیو ته وویل تیره شپه د میوند په جاري خشک سیمه کې له دښمن سره د ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو په نښته کې د ملا هارون د ګروپ دوه وسلول وژل سوي او یو جنایتکار یې ټپي سوی. د دښمن پر شپږ کړي ماینونه هم کشف او شن کړی سوي دي. دا تلق الاردو ویان د غرزوی چې پرون لا افغان ځواکونو سره په نشته کې د ورزګن ولایت د دیروت ولسوالۍ په زرتاله سیمه کې هم یو وسلول وژل سوی او دوه نور ټپیان سوي دي. شغلی علوی په دغه عملیاتو کې افغان ځواکونو ته د وښتو زیانونو یادونه ونه کړه، خو وسلول طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. دغه ډلې په یوه اعلامیه کې د کندهار کابل پر لویه لار په یوه کمین کې د اوو سرتیرو د وژلو او ځینو نورو د ټپي کولو ادعا کړې ده. هغه ادعا چې افغان ځواکونو تر اوسه نه ده تایید کړې. د ژورنالستانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې له پاکستاني چارواکو غوښتنه وکړه چې د یوه ژورنالیست د وژنې عاملانو ته سزا ورکړي. د عزیز میمون مړی چې غاړه یې په مزو تړل سوی وه تېره یکشنبه د سند ایالت په مهرپور سیمه کې وموندل سو. په لومړنیو راپورونو کې ویل سوي وو چې دغه ژورنالیست اول خفک سوی بیا یې مړی یوه کانال ته اچول سوی دی. په نیویارک کې دیره د ژورنالستانو د خوندیتوب کمیټې په خپله پرونی اعلامیه کې ویلي چې په کار ده د دغه قتل په باب په چټکۍ عدالت تامین سي. د اعلامیې په حواله د پاکستان چارواکو کی په وار وار د خبرلانو په باب د عدالت په تامین کې پاتې راغلي. وجل سوی ژورنالیست کاویش ټلویزیونی شبکې او کاویش ورځپاڼې ته کار کوي چې په سندي ژبه خبرونه کوي. د بی سرحد خبرلانو د ادارې په حواله میمون روان میلادی کال لومړی ژورنالیست چې په پاکستان کې وژل کیږي. دغه اداره وایي چې تیر کال څلور پاکستانی ژورنالیستان او بلاګران د دوی د راپورونو په تړاو وژل سوي وو. پاکستانی چارواکي وایي چې په خیبر پښتونخوا کې نن د سړک غاړې بم په چاودنه کې یو پولیس وژل سوی او درې نور ټپیان سوي دي. ویل سوي چې د دې بمي چاودنې هدف د پولیسو یو موټر وو. دغه پولیس د دې لپاره ګمارل سوي چې په سیمه کې د ګوزان یو پولیو ضد واکسین د کمپاین امن وساتي. چاودنه د خیبر پښتونخوا په کالوچی شارګوټي کې سوي چې ډیورنډ کرښې ته څیرمه پروت دی. که څه هم د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو زیات وخت طالبان د ګوزان ضد واکسین پر کارکوونکو دا ډول حملې کوي. دوی ادعا لري چې دغه واکسین د کوچنیانو د شنډولو لپاره د غرب یوه دسیسه ده. د پولیسو یو افسر واحد خان رسنوي ته ویلي چې امنیتي ځواکونه په سیمه کې په حمله کوونکو پسې تلاشي کوي. د هغه په خبره د چاودنې په وخت کې د واکسین د کمپاین کوم کارکونکي له پولیسو سره مل نه وو. اوکراین تر یوې اونۍ ځنډ وروسته نن په پام کې لري چې چین ته یوه الوتکه ولیږي چې خپل 940 وګړي او 25 بهرنیان را انتقال کړي. په کیف کې د اوکراین د روغتیا وزیر ویکتور لیاشکو پرون ویل چې دغه مسافر به د هوبی ولایت له مرکز ووهان ښار څخه ولیږدول سي. ووهان د کورونا وایرس د خپرېدو عمده مرکز دی. چینایي چارواکي وایي چې په دې وایرس 1,860 نور کسان اخته شوي او 89 نور کسان په نتیجه کې مړه شوي دي. له دې سره د چین په قلمرو کې په کورونا وایرس د مړو شمېر 1,900 او په دې وایرس تخته کسانو تایید شوې پیښې 2,500 ته ورسېدې. لیاشکو ویلي یوازې هغه وګړي انتقالېږي چې د کورونا وایرس نښې پکې ونه لیدل سي. دوی ویل چې دغه کسان به اوکراین ته تر ستنېدو وروسته د 14 ورځو لپاره قرنطین وي.
له سلام محمد سلام نن چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کده او ځین نور خبرونه غوړي به هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کام د افغانستان جمهوریت ریاست وای افغان او امریکایي ځواکونه په دې کار کوي چې څنګه د تاریخ والد کموالي لپاره تدابیر ونیسي.
در حال حاضر نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان یک جا با نیروهای امریکایی روی جزئیات رو کار میکنند.
آیا د سولې لپاره د افغانستان د حکومت هڅې د قناعت وړ دي؟
متاسفانه د افغانستان د حکومت لخوا تر اوسه هم یعنی هغه څه رغم د ګامونه چې د سولې د غروانی پروسې په اړه په کارو متاسفانه تر اوسه نه دی اخیستل شوی.
د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د افغان کډوالو په اړه د نړیوال کانفرنس له حاله مخبرونه د دې کانفرنس دوهمه وروستۍ ورځ ده. پر ځینو نور موضوعاتو هم مطالب لرو. ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ صفو سربیره لوی خارونه کې د افغان په 1350 صفه صافه وازی اوریدلای شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوریاس نوري خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وران وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان جمهوریت ریاست وای افغان او امریکایي ځواکونه په دې کار کوي چې څنګه د تاریخ والد کموال لپاره تدابیر ونیسي. دا خبره د افغان ولسمشر ویان صدیقي نن په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وکړه. وی ویل چې له تاریخ والد سره په دې شرط موافقه شوه چې اوربند او سولې ته لار هواره شي. د ښاغلي صدیقي د نن ورځې د څرګندونو لپاره له کابل د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان را سره په مستقیمه لیکه کې ده. افغان صاحب، ښاغلي صدیقي نور څه وویل؟
مننه نوري صاحب. د افغانستان د ولسمشر ویاند د افغان ولسمشر اروپایي هیوادونو ته د سفر همدارنګ د سولې پاړه باندې ځینې څرګندونې وکړې چې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي افغان حکومت له سولې سره محتاطانه برخورد کوي او د طالبانو سره به مرحله په مرحله د سولې خبرې مخکې وړي. د افغان ولسمشر بیان صدیق صدیقي نن کابل کې خبریالانو ته وویل امریکایي چارواکو ورته ویلي دي چې له طالبانو سره د سولې د هوکړې هر بند شرط لري او په دې برخه کې پیاوړی نظارت موجود دی. صدیقي زیاتوي چې افغان او امریکایي ځواکونه په دې کار کوي چې څنګه د تاوتریخوالي د کمولو لپاره تدابیر ونیسي.
جزئیات کاهش خشونت یا کدام میکانیزم ها او عملی خواهد شد؟ در حال حاضر نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان یک جا با نیروهای امریکایی روی جزئیات رو کار میکنند. روی اون موضوعات حکومت افغانستان و نیروهای ما کار میکنند. به شدت ما متحد هستیم که این فرصت دیده برای آتش بس و برای صلح کار کنیم. اما طبعا امروز در حالت هستیم که موارد رویش به شدت کار جریان داره و ما نمیتونیم که از تمام جزئیات شما را امروز آگاه بسازیم.
نوري صاحب خاغلی صدیقی به ډیره زیات جزئیات ور نه کړل او تیر ورځ د افغانستان د قلور دګان او همدارنګه د بهرنیو ځواکونو د قومندان پارک کې د ولسمشر سره په دې اړه ناسته درلودله. صدیقی همدارنګه زیاتوي چې له تاوتریخوالي سره په دې شرط موافقه سوې ده چې اوربند او سولې ته لاره هواره کړي. نوموړي همدا شان وویل چې امریکایي چارواکو افغان حکومت ته ډاډ ورکړی ده چې د سولې شرایط به د طالبانو له لوري په بشپړ ډول مراعت کیږي. صدیقی زیاتوي چې د سولې هوکړه لیک به د امریکایي ځواکونو د وتلو په معنا نه وي بلکې د ځینو بهرنیو ځواکونو وتل به سولې ته لاره هواره کړي. صدیقی د سولې د پلاوي په اړه وویل چې افغان حکومت لخوا مرکزي پلاوي به د ټولو استازیتوب وکړي. نوموړي دا هم وویل چې د ګډونوال پلاوي صلاحیت به محدود وي او وروستی تصمیم به د افغانستان خلک نیسي چې هغه به د لوی جرګې او یا هم د ورته جرګو په قالب کې وي. د ولسمشر بیان وایي چې افغان حکومت د سولې د فرصتونو په اړه په برخه کې د احتمالي خطرونو یو لیست نړیوالو ټولنې ته سپارلی ده چې رامنځته شوي فرصتونه به سالمه ګټه اخلي او د خطرونو د دفع کولو لپاره به ټینګ درېږي. بلې نوري صاحب، دا جزئیاتو چې صدیق صدیقي شیبه وړاندې خبریالانو ته په کابل کې وکړه.
افغان صاحب، یوه موضوع چې د شخړو د کمیدو یا د تاوتریخوالي د کمیدو مسله ده او هغه هم د طالبانو او د امریکا ترمنځ د کیدونکې موافقې یو شرط بلل شوی چې په یوه اونۍ کې به د طالبانو لخوا شخړې کمیږي. آیا دا د شخړو د کمیدو یا د تاوتریخوالي د کمیدو موضوع په افغانستان کې د ټولو ښکېلو د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ به عملي کېږي؟ تاسو اشاره وکړه چې د افغانستان حکومت امنیتي ځواکونه به هم پر طالبانو حملې نه کوي. آیا صدیقی په دې اړه واضح وویل؟
صدیقی په دې اړه بشپړ جزئیات ور نه کړل. دومره وویل چې تیر ورځ په دې اړه باندې پارک کې د جمهور ریاست په مشرۍ باندې غونډه روانه وه تر څو پورې په دې باندې سلا مشورې وسي چې تدابیر د تاوتریخوالي د راکمولو لپاره تدابیر ونیسي او څه ډول تدابیر ونیسي جزئیاتو ته ولاړ شي. خو دوی ویل چې په دې اړه باندې تر اوسه پورې بشپړ یا وروستۍ پرېکړه نه ده شوې او چې کله وسي او وخت را ورسېږي تاوتریخوالي د عملي کمیدو لپاره په هغه وخت کې به جزئیات له خلکو سره شریک سي.
افغان صاحب، مننه. افغان ولسمشر اشرف غنی د جرمني د منشن په امنیتي کانفرنس کې لګډون وروسته افغانستان ته له ستنې دو سره سم د سولې په اړه د سلام مشورو لړۍ پیل کړې. د جمهوري ریاست د خبر پاڼې له مخې ولسمشر تیر ماښام هم له والیانو سره د سولې او په وړاندې د خطرونو او هم د احتمالي فرصتونو په اړه خبرې وکړې. ولسمشر ویلي چې دوی د یوې نوې پروسې لپاره ګام پورته کوي تر څو د یوې تلپاتې سولې لپاره زمینه برابره کړي. خو آیا پوښتنه دا ده چې د افغانستان حکومت د سولې لپاره کافي هڅې کړي او دغه هڅې د افغانستان د ټولو اړخونو لپاره د قناعت وړ دي؟ د هغه موضوع ده چې زما بل همکار پر خاطر پردیس د افغان کتونکي یاسر احمدزی سره په یوه مرکه کې څېړلې ده. ښاغلی احمدزی، په پیل کې د افغانستان د حکومت د سولې هڅو ته په دې سترګه ګوري؟
پلان دا یو نو بې کفایتي شي چې متاسفانه د افغانستان د حکومت لخوا تر اوسه هم یعنی هغه سي رغم د ګامونه چې د سولې د غرواني پروسې په اړه په کارو متاسفانه تر اوسه نه دی اخیستل شوی. خپل د دولت په چارو کې د سولې وزارت چې اوس ایجاد شوی دی او یا د دینه په خوا مثلا د خپل د سولې عالی شورا چې کلونه کار وکړ داسې یو ملموس کار چې په حساب وشي کړی اسې یو څه متاسفانه تر اوسه هم نه دي کړي. خپله ښاغلی سلام رحیمي چې د دغه ادارې مشرکې وي، غیر له دې چې څو نمایشي ملاقاتونه د مختلفو هغسې خلکو سره چې هغه د سولې په موضوعاتو کې دومره رغنده رول هم نه شي لوبولی، متاسفانه فقط په دغو شیانو باندې ځانونه یې بوخت کړي دي. په داسې یو حالت کې د افغانستان د حکومت دغسې بتی او سست حرکت دا به خپل ځینې داسې چیلنجونو سره دغه پروسه مخ کیږي ګډون وکړي. اما کلس خبر شي دا به واضح وي.
احمد زیسه محترم، نو د ستاسو د خبرو په تایید او یاده چې تاسو کوم مسایل ته اشاره وکړه، فکر کوي چې په افغان حکومت کې د سولې د پاره د سې وقبیره د وجود ولري؟
یو د ارادي موضوع ده او یو د مسلکی توب موضوع ده. اراده په ولسمشر کې موجوده ده، اما متاسفانه هغه شاوخوا کړی چې د ولسمشر سره کار کوي په دغه موضوعاتو، په دغه خصوصا د سولې په برخه کې نه په حساب کې دلای شي. خصوصا د هغه مطالعاتو په اساس چې مونږ د سولې په برخه کې لرو، دغه یو څوک نشته چې هغه تخنیکی د سولې په برخه کې وي. متاسفانه دا هغه میراثي ادارې دي چې خلک یو ځینې فقط د سترنګ دانو غوډي دی یو ادارې نه اخیستل شي او بل ادارې ته دوی دغه سوي دي.
بله احمد صاحب، بل اخره مون روان کوم خواته یو دغه د سولې پروسه ده، د سولې خبرې بل اخره پایل ورکوي نه ورکوي، یعنی په دې شرایطو کې اوس افغانان دې ته منتظر دي چې بل اخره د سولې او مشخصه پایله معلومه شي ترڅو ټول افغانان د سولې هغه واقعي معنا احساس کړي. مونږ کوم خواته روان یو؟
متاسفانه چې اول خو مونږ د سولې لپاره ولس کاله اسی په دې برخه کې کار وسو چې نتیجه یې څرنه کړو. مختص هدف د سولې هدف نه و. ورسته یو کال چې مختلف ناس د سولې لپاره وشوي، د امریکای د استازي په مشرۍ او د طالبانو د ډلې ترمنځ دغه بلاخره د ورسته یو کې د هټه رسیدلې چې اوس امریکایان هم پویږي چې نور به اعتبار کیږي په نړیواله کچه، او خصوصا افغان ولست هم خپل اعتبار بیا له لاسه ورکړي. په دې وخت کې دوی لږ ګړندي سوي دي. کومه پرتله کوو امریکایان چې په هغه ځواک سره چې سره له دې چې طالبان غوښتل دوی سره وغږیږي، او دغه دا موضوع وګډه کړو زر نتیجه تر اوسه هم یعنی نه ده اخیسته. نو د افغان حکومت څخه دغه تمه نشي کېدلی متاسفانه.
د سیاسي چارو کتونکو یاسر احمد زیو چې د افغانستان د حکومت د سولې د روانو هڅو په اړه خپل نظر سره شریکه او د افغانستان جمهوری ریاست وای افغان او امریکایي ځواکونه پر دې کار کوي چې څنګه د تاوتریخوالي د کمول لپاره تدابیر ونیسي. د هغه شرطو چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ د کېدونکې موافقې لپاره ټاکل شوی، په دې معنی چې طالبانو ویلي د روانې میلادي میاشتې د فبروري میاشتې په اوږدو کې به په وروستو کې به د دواړو لورو ترمنز دغه موافقه لاسلیک شي. موافقه تر لاسلیک کېدو مخکې باید د یوې اونۍ په موده کې په افغانستان کې شخړې کمې شي، او طالبانو هم په دې برخه کې ژمنې کړي دي. ازادي راډیو اوري او همدا شپه مو یو خبر تر لاسه کړ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو کمیشنر وای چې ښایي نن د ورځې په اوږدو کې د افغانستان د ولسمشري د لانجمنو انتخاباتو وروستۍ پایله اعلان شي. د ازادي راډیو خبریال امید زهیر مل د انتخاباتو د کمیسیون په مرکزی دفتر کې د همدا شپه را سره دی. بلې زهیر مل صاحب، څه مو اوریدلی دي؟
روسیا تاسو اوریدونکو ته سلام. هغه ډول چې تاسو یادونه وکړئ چې د افغانستان د لانجمنو ولسمشۍ ټاکنو پایله یا برخلیک مخ په نږدې کېدو ده. شیبه وړاندې مې د دې کمیسیون د یو غړي محمد حنیف دانشار سره خبرې وکړې. هغه ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د پټولو ولایتونو کې د رایو هغه بیا شمیرنه چې د ټاکنو شکایتونو کمیسیون له خوا فیصله شوی و چې باید 15000 محلونه هغه هم پرون بشپړه نن بشپړه شوی ده. هغه د نتایج فرمې چې دي هغه دوی تر رسیدلی دي. د کمیسیون د دارالانشا ریاست ټول پلان کاری پلان بشپړ کړی، اوس د کمیشنرانو پر میز باندې ایښی دی. دوی له 1 بجې وروسته دغه راپور ګوري. که چیرته یې مشکل درلوده نو بیرته دارالانشا ته استول کیږي چې هماغه بدلون پکې راشي. که مشکل یې نه درلوده نن احتمالا د ولسمشرۍ ټاکنو لومړن وروستۍ یعنی هي پایله اعلان شي. اما د دې احتمال هم رد نه کړ چې د پراپور کې کومه سونه موجوده وي. شاید سبا سل پر سل د هغه پټو کو بایزو وایم چې دغه د ورسمشه ډاکو ورسته یې پایلو اعلان کیږي او بل اخر دغه وګړه پروسه پاترسیږي. د یو ټکی بل هم یاد کړي چې ځینې مسایل په دغه ورسته یو کې نورې سید د کیو آر کوډ مسله را مطرح شو. د ټاکنو شرکتونو کمیشن د کمیشنر لخوا چې هغه ته دوی هغه البته هغه د پام نه کړي. دوی ویل چې خبره چې د کیو آر کوډ تعریف کوم چې داسې شری دا غل خپل د بایومیټریکی معلوماتو تصدیق دی چې کله تاسو راي ورکوي ته کیو آر کوډ تاسو د راي پاړه باندې لیکل کیږي. نو دا بل تصدیق ته اړتیا نه لري بلکې دا خپل تصدیق دی د تپام شوې دی او هغه ادعا چې شوې دا اول مهمه نه و چې دا مطرح شوې وځکا چې دی حساس وړاندې بلکې دا ناسم نه دی واځ چې ناسم ده بلکې غلط هم تعبیر شوې ده.
بل ظاهر مل صاحب
او همدارنګه دی
بله ظاهر مل صاحب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه حنیف دانشیار پرون هم په خبری غونډه کې اعلان وکړ چې دغه د جنجالي رایو تفتیش او بیا شمیرنه بشپړه شوی او
له تفتیش او بیا شمیرلو معلومیږي چې ټول رائے معتبر دي خو نور ډلې د انتخاباتي د ثبات هم پالنې ډله او د غرز نور پلویان وای چې دوی ته د قناعت ول نوی آیا نن د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون په مرکزی دفتر کې د انتخاباتي ټکټونو ملاتړ یا د هغوی غړي هم شته او آیا دغه بهیر ورته د قناعت ول دی؟
ما هم دغه پښتنه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د هندي کمشنر څخه وکړه چې ساسو په وړاندې باندې دغه ډول نظریات هم څرګند شوي. دا وی ول د قانون پر اساس باندې ټاکنو د خپلواک کمیسیون دند یوازې د ټاکنو مدیریت دی. موږ د چاپ فرمایشاتو باندې کار نه کوو. هغه څه چې د خلکو رایه ده، څه چې د خلکو رایه کارول شوی ده، موږ هغه خلکو ته ویته وړاندې کوو چې بل اخر د خبر خلیق دی. منل نه منل دا سیاسي جوړښت دی او پاتې کار چې هغه څوک ډول عمل کوي هغه د حکومت وظیفه ده چې هغه مدیریت کوي او کنټرول کوي. نن بیا نورې سیاسي د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې د ټاکنیزو ډلو چې څوک نه وو که کوم خبر یې را ما شوی خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دی کمشنر خغلی د نشار خبره وکړه چې موږ ترور مکتوبونه د ټاکنو شکایت کمیسیون تلیکي وو په دې خاطر باندې ما پرون ویل چې دې تر څلور ورځې شاید دغه مکتوبونه لکه ځان جواب شي خو دوی موږ ته کوم جواب را نه کړ. په دې معنی باندې دغه مکتوبونه چې موږ غوښتنه کړې وه چې ته کوم کار پاتې موږ ته یو وایي چې هغه هم تطبیق کوو موږ ته کوم جواب را نه کړ. په دې معنی چې هیڅ کار پاتې نه دی. ټول پروسه بشپړه شوې ده. نن د ورځې په اوږدو کې احتمال لري او سبا سل په سل د ولس مشر ته په روسي پایله اعلانوم.
بله امید ظاهر مل لتاسونه مننه د ازادي رادیو خبريالو په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مرکزی دفتر دی ورو د ولسمشری د لانجمنو انتخاباتو په اړه د ورستیو پرمختګونو له حاله خبرو لکه څنګه چې مو واوریدل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو کمشنر نن ازادي رادیو ته ویل چې خی نن د ورځې په اوږدو کې د ولسمشری د انتخاباتو ورستۍ نتیجه اعلان شي. د دغو ټاکنو د لومړنۍ پایلو لمخې افغان ولسمشر اشرف غنی په سلو کې څه باندې 50 رایې ګټلې او ورپسې د هغه سیال اجرایي رئیس عبدالله عبدالله دی چې په سلو کې څه کم څلوېخت رایې خپلې کړې. که د ټاکنو لومړنۍ پایله په خپل حال پاتې شي او نن د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هماغه مخکینۍ لومړنۍ پایلې تایید کړي، اشرف غنی به د بلې 15 کلنې دورې لپاره د ولسمشر په توګه وټاکل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د اقتصادي خبرونو وارده ناجیه صافی اوروي.
د افغانستان د کرنیزو محصولاتو نندارتون په دوبی کې پرانستل شو. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل په دې نندارتون کې چې تیره ورځ ناوخته پیل شوی 150 هیوادونو ګډون کړی. نوموړي وویل افغانستان په یاد نندارتون کې د افغاني محصولاتو 26 غرفې لري.
خوشبختانه افغانستان در این نمایشگاه حضور فعال نداره.
په دې درې ورځنی نندارتون کې د افغانستان کرنیزې توکي، طبي بوټي، وچې او تازه میوې او غالۍ نندارې ته خودل شوې دي. د کرنې وزارت وایي له دې نندارتون څخه هدف دا دی سو افغاني محصولاتو ته نړیوال بازار پیدا کړي. د افغانستان بانک نن 10 میلیونه امریکایي ډالر لیلاموي. د افغانستان بانک ویان شریف الله شکیوال نن ازادي راډیو ته وویل د افغانستان بانک غواړي چې د داوطلبۍ په ترڅ کې شاوخوا 10 میلیونه امریکایي ډالر د یوې آزاد او رڼې پروسې له لارې وپلوري. د افغانستان بانک په دې پروسه کې د ګډون کولو په موخه له صرافانو، سوداګریزو مرکزونو څخه چې د شرایطو لرونکي وي غوښتنه کړې چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. نوموړي وویل چې له دغه لیلام څخه هدف دا دی چو د افغانیو ارزښت ثابت وساتل شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 10 پوله، یو روپۍ یورو 3 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 30 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 60 پوله، زر هندي روپۍ 1090 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1490 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو لپی یو استودیو دا غرمنی خبری خبرونه اوري. نن په اسلام آباد د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو په اړه د نړیوال کانفرنس دوهمه او وروستۍ ورځ د مخلدې چې زموږ د مشال رادیو له خبریال سره مو تماس ټینګ شي، بیا هم کابل ته ځو. د افغانستان حکومت په تیله ده چې د چین د ووهان له ښاره هغه افغان محصلین انتقال کړي چې د کرونا ویروس العمل هلته بند پاتې دي. دا موضوع زموږ خبریال اکرام الله اکرام څېړلې د کابل له سټډیو سره دی. اکرام صاحب، د افغانستان حکومت څه ویلي، څه تدابیر نیولې دي دغو افغان محصلینو د لیږدولو لپاره؟
ډیر مننه نوري صاحب. د افغانستان عامې روغتیا وزارت وایي چې د دغه مسلینو د انتقال لپاره روغتیایي ډله ګمارل شوې ده. هغه ډله چې دوی پسې به ورزي، دغه شان ټول ترتیبات نیول شوي دي. د همغږي یو ډله رامنځته شوې ده. د افغانستان عامې روغتیا وزارت، د هوانوردۍ د ادارې او دغه شان د بهرنیو چارو د وزارت په ګډون باندې او ډیر ژر وایي چې تیار به لاړ شي او دغه کسان به را انتقال کی. که څه هم دوی دقیق وخت نه خې، د دغه وزارت ویان وحید الله معیار نن ازادي رادیو ته ویل چې الته 200 افغان ماسیلین دي، دوی بل انتقال وروسته په افغانستان کې سوار لسورزي قرنټین کیږي او دغه وروسته بخپل کورنۍ او تسپرل کیږي.
وخت نه بیان چار وخت سره موږ تاسو ته کوم ډیر ځکه دغه اخري دغه طرفه ده لیدي تاسو مين پر او ټول کورونا کوډینټ شوی دي او فقط ټیم محمد دا چولاشتو مسلین انتقال کی.
نوري صاحب، لدین وړاندې هم افغان حکومت ویلي و چې دغه مسلینو د انتقال لپاره یو تیارا الوتکه چارټر کړی دا او دغه مسلین بر انتقال شي، خو بیا د نامعلوم دلایلو لامل دغه پریکړه وځندول شو. اوس د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې دا کار حتمی صورت نیسی. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار دا هم ویل چې تر اوسه هیڅ افغان محصل په دغه وایر اوس باندې نه دی اخته شوی او دام نه وایي چې دوی به وهان د افغانستان په کوم ولایت تر انتقالي کابل او کوم بل ولایت دا وي چې دا ورسته پډګه کیږي. خو نو موړی وای چې دا یو مسؤون انتقال دی او هیڅ ډول ستونزه پکې نه پیښیږي.
بلې اکرام الله اکرام، له تاسو نه مننه په دې هیله چې د افغان محصلین هم د وهان له ښار څخه انتقال شي. یو شمیر سره چې موږ تماس نیولې وو، دوی سترګې د افغانستان حکومت اړولې وی او ویلي وو چې ډیرو هیوادونو خپل ادب له دې ښار ایستلی، خو یوازې افغان د چې امپاتې دي. په دې لچې افغان حکومت یا د افغانستان د روغتیا وزارت هم خپل ژمنې پر ځای کړې. اسلام آباد ته ځو. د افغان کډوالو په اړه نړیوال کانفرنس دوهمه ورځ ده او نن هم په څو شیبو کې پای ته رسیږي. زموږ د ازادي رادیو د مشال د څنګې خبریال احمد الله هم د شپې سره د ټلیفون په لیکل. احمد الله، خبرونه ته خره غلاست. خدای دې بخښنه لري،
مننه.
بلې، راته ووایه چې نن په څو شیبو کې دغه کانفرنس پای ته رسیږي. نن څه ویناوې وشوې د افغان کډوالو په اړه؟
نوري صاحب، دغه کوم کانفرنس چې پرون شروع شوی و نن یې دویمه ورځ ده. دا وخت د کانفرنس اخیرنی سیشن چې کومه روان دی، چې ورته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د پاکستان د سرحداتو وزیر چې کوم دی محبوب، او دغه شانتي د وزیر اعظم چې کوم سلاکار دی ارباب شهزاد، دوی وته لګیا دی ویناګانې کوي. قریشي چې کوم دی هغه دا خبره وکړه چې من کله هم دا نه غواړو چې په پاکستان کې مېش دا 1.4 میلیونه رجستر او دغه شان تقریبا 1 میلیون غیر چې کوم دا لږ وخت وړاندې رجستر کړل شو، دا کسان من په زور زبردستی سره افغانستان ته ولېږو. ځکه په وړاندې وختونو کې من دا کتلې دي چې کله کډوال من لیږلې دي په زور باندې، نو چې په کوم رفتار سره من لیږلې دي، هلته په افغانستان کې د هغې لپاره وسایل نه وي، هلته د هغې لپاره ځای نه برابر کړی شوی، نو د هغې نه په ډبل رفتار سره چې کوم دي دغه کسان واپس پاکستان ته راغلي دي. نو په دې وجه موږ نه غواړو چې کډوال چې کوم دي هغه په زور زبردستی ولېږو. خو دا کانفرنس چې کوم دی د دې په حواله سره او د دې نه علاوه په جنیوا کې چې کوم کانفرنس شوی په تیرو وختونو کې، او وخت په وخت باندې من نړیوالو قوتونو ته من دا خبره کړې ده چې وخت راغلی دی چې د پاکستان کې کوم کډوال میشتي د دوی په عزت سره او مرحله وار واپسي چې کومه ده هغه شروع کېدل پکار دي، چې دوی واپس خپل مل تلاش شي، خپل مل په ترقۍ کې برخه واخلي، اغل توثیق ځکه چې هغه وطن دی پکار دی چې دا ولېږل شي. دغه شان د سفران چې کوم وزیر دی د پاکستان د سرحداتو، نو هغه دا خبره وکړه لکه روان کال په جون میاشت کې راجستر افغان کډوالو پاکستان کې د ساريدو موده چې کومه دغه ختميږي ناغې هم باندې ویل چې موږ باید
احمد الله
غونډه چې کومه بکیږي د پاکستان جی
بلې احمد الله دغه کانفرنس د لپاره بلل شوې ده چې د پاکستان کوربتوب ته هم پاملرنه وشي د نړیوالو د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې پاکستان په څه باندې څلوېختو کلونو کې د افغان کډوالو کوربه و او هغه څه مرسته چې لازم وي ورسره نه دي شوي. آیا په دې کانفرنس کې له پاکستان سره د افغان کډوالو په ارتباط باندې د ځینو نویو مرستو ژمنه هم وشوه؟
نا نو هیڅ بالکل هیڅ قسمه مرسته چې کوم دي هغه په حواله سره هیڅ منور دا کانفرنس لکه دوی به دا خبره کوله چې په پاکستان کې تلويخ کاله د کډوالو وشو نو یو قسم له پاکستان ستاینه نو بالکل په ذکر سم په پاکستان ستاینه خو وشوله خدا ونه ویل شي چې د کډوالو راتلون کې به څه آیا دا کډوال په جون کې وخت پوره کیږي دوی به په څه ډول باندې واپس خپل ملک ته لیږو یا به په څونه وخت دوی موده چې د پاکستان کې دا به نور څونه وخت لپاره زیاته وو یا به دوی سره څه قسمه مرستې کوي یا دوی چې بیرته سي $200 چې هر یو کس ته ورکړل کیږي دا ته وو نیزه ته وو همدا ساتو په دې حواله سره هیڅ خبرې ونه شولې خو څنګه د پاکستان ستاینه وشوله او دا خبره پکې وشوله چې نړیوال قوتونه چې څنګه هغه کوم مرستې وعده کړې وي په کار کې هغه مرستې نه صرف پاکستان سره بلکې افغانستان سره دی وکړي چې دا کډوال واپس لاړ شي چې هغه ته دې
مننه
سره دې واپس سمبالولو دغه وشي.
ډیر مننه د ازادي رادیو د مشال د څنګه خبريال احمد الله له اسلام آباد چې د افغان کډوالو په اړه نړیوال کانفرنس دوهم ورځ ده او دا کانفرنس هم نن په څو شیبو کې امپایټر سیګي په همدې سره د خبرونې دوهم نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي رادیو د روختیا خبرونه مهیروي خو اوس سالم محمد سالی د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
جمهوری ریاست د ولسمشر اشرف غنی لخوا له پوزي او ملکی چارواکو سره د سوري په اړه د سلام مشورو د پیل خبر ورکوي. هر پرون ماشم په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر غنی د جرمني په منشن شهر کې په نړیواله غونډه کې تر ګډون وروسته د رسنیدو سره سم د سولې د فرصتونو او د هغې په وړاندې د پروتو ګوښونو په اړه له والیانو سره خبرې وکړې. کندهار او روزګان کې لاغون ځوکونه سره په جګړو کې شپږو وسلولو ته مرګ جوړه او وشته ده. د ملي اردو چارواکي وایي چې په دغه نشټو کې افغان قواوی نه دي زیانمنې سوي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې له پاکستاني چارواکو غوښتنه وکړه چې د یو ژورنالیست د وژنې عاملانو ته سزا ورکړي. د عزیز میمون مړی چې غاړې په موضوع تړل شوی و تیر یکشنبه د سند ایالت په یو سیمه کې ومندل سو. پاکستانی چارواکي وای په خبر پښتونخوا کې نن د سړک غاړې بم په چاودنه کې یو پولیس وژل شوی او درې نور ټپیان شوی دي. ویل شوی دی د بمې چاودنې هدف د پولیسو یو موټر وو. او اوکراین تر وی اونې ځند وروسته نن په پم کې لري چې چین ته یو الوتکه ولیږي چې خپل 9 وګړي او 15 بهرنیان را انتقال کړي. په چین کې په کورونا وایرس د مړو شمیر 1900 او په دې وایرس تخته کسانو تایید شوی پیښه 2500 ته رسیدلې دي.
یا د ژوند شتمنی
د لوی او سپیشلی الله پنامه د ازادۍ رادیو ترنو اوریدونکو سلامونه میومنه هله دروغ جوړ خوشاله رمه وسی. بیا هم د یک شنبه ورځ ده او د روختیا د ژوند شتمنی خبرونه مینوالو ته خرغ لاستویم. دوستانو تل په سیر بیا هم موږ د ویخي موضوع سره راغلی یو چې په دې ورسته یو کې ګڼ شمیر هیواتوال البته ستونزه لري. نو کچېری تاسو هم غوښت له موږ سره په خبرونه کې اړیکه ونیسئ د اړیکې شمیرې دي 0 نوی شل 15 سالویخت او 0 8 2 5 5. د موږ سره په خبرونه کې ډاکټر صاحب محمد شعیب شعبان دی چې د داخلي ډاکټر یا هم د داخلي متخصص دی او کوم موضوع مو چې ټاکلې ده سکتی مغزی یا هم د مغزو سکته چې په دې وروستیو کې ډیره زیاته شوې ده په دې اړه به خبرې اترې ولرو او تاسو پوښتنی او تاسو نظریات به هم په خبرونه کې را واخلو. ډاکټر صاحب تاسو ته خرغ لست وایم په سر کې.
به نام خدا تشکر، سلام خدمت شما و سلام تقدیم میکنم خدمت تمام شنوندگان محترم رادیو آزادی. امیدوار هستم که هر کجای هستین جور صحت مند باشین.
دیر زیاد مننه دکتر صاحب. به سر که درت وای است چه سکتی مغزی یا هم د مغزو حمله چی ورته با عادی جبا ورته وای لیسو چه توایی؟
بسیار خوب، ببینین سکته مغزی از نامش معلوم هست که زمانی که در مغز ما شما خون نمیرسه، این حالت را ما میگیم سکته مغزی. و این سکته مغزی در دو حالت است، یا در مغز در دماغ خون نمیرسه، و یا یک خونریزی در یک قسمتی از رگهای دماغ اتفاق میفته. شما میفهمین هر زمانی که خون و اکسیژن کافی به دماغ نرسه، مغز کارکردش از بین میره و بالاخره مغز از کارکرد میمونه و کار درست انجام داده نمیتونه. بنان در این حالت اگر این اتفاق بیفته میگیم سکته مغزی اتفاق افتاد. خب این سکته مغزی در دو حالت اتفاق میفته، یا ای که رگهایی که در داخل اعصاب ما شماست بند میشه و خون نمیتونه در ساعات دوردستی از دماغ برسه، یا ای که همون رگهایی که خون را به دماغ انتقال میده و بالاخره دماغ را زنده نگاه میکنه و از دماغ در حقیقت فعالیت خود انجام میده، اون رگا پاره میشه. وقتی که پاره میشه یک خونریزی اتفاق میفته و این خونریزی در حقیقت مانع فعالیت درست رگهای عصب در دماغ میشه که در اینمی حالت است ما میگیم یک شخص مواجه میشه با سکته دماغ یا سکته مغز.
بله دکتر صاحب، کچری پا لاملونو بنده خبری وکره، کم لاملون اشتادی؟
ببینید در کل ما اگر به دو بخش تقسیم بکنیم، یکی عامل ایسکمیک داره، یکی عامل هموراجیک. پیشتر من اشاره کردم ایسکمیک یعنی نرسیدن خون به دماغ را میگه، یعنی دماغ رگش یک کلاک تشکیل میده، یک علاقه تشکیل میده که خون را بندش ایجاد میکنه. پس یک عامل. عامل دومش هم ما هموراجیک میگیم. هموراجیک به این معنی است که رگ هایی که در داخل اعصاب است، اینا به نظر به عواملی که صحبت میکنم پاره میشه. وقتی که پاره میشه خون جاری میشه، تمام دماغ را میگیره و در حقیقت خون رسانی را مختل میکنه. خب پس به دو بخش. اما عوامل بسیار زیاد دیگه هم وجود داره، عوامل مانند عوامل محیطی. ببینین خیلی وقتا ما شما در نظر نمیگیریم ام سبک زندگی ما شما میتونه یکی از عاملش باشه. استفاده کردن بیش از حد غذاهای چرب، غذاهای بیش از حد ثقیل، یا استفاده کردن بیش از حد الکل، استفاده کردن سیگار و یا هم بودن در معرض پسیف سیگار میتونه عوامل باشه که سکته مغزی در نزد یک فرد ایجاد شوه. اما یک سلسله عوامل دیگه هم وجود داره، مثل امراض دیابت یا شکر. کسی که دیابت یا شکر داره بسیار زیاد زمینه ساز هست، تو هم رگهایی که در دماغ هست میتونه با سکته مغزی بیانجامه. در پهلویش چاقی. خیلی از وقتا هموطنان ما متوجه نیستن بیش از حد وزن و بیش از حد چربی که ما برش میگم چربی خون، یعنی افزایش کلسترول و تریگلیسرید. زمانی که کلسترول و تریگلیسرید در داخل خون افزایش پیدا میکنه، و پیشتر اشاره کردم که اینمی کلسترول و تریگلیسرید میره در عصب، اونم رگهایی که در دماغ است بند میکنه. زمانی که بند میشه میتونه یکی از عوامل سکته مغزی در نزد افراد باشه.
بله دیر زیاد مننه دکتر صاحب، اړیکو ته به هم وخت ورکو. بگرچې دوستان څه پوښتنی لري. بله سلام، وخت مو په خیر.
وعلیکم السلام، زما سلامونه مې ته هیلې احترامات مولانا.
علیکم سلام، مهرباني. څوک له کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ده؟
نعمت الله افغانم د کندهار ولایت.
نعمت الله په خیر، اغلی خبرونه ته پوښتنه مو مطرح کړی.
پوښتنه مې دغه د ډاکټر صاحب څخه چې زه دوامدار د سر درد لرم، نو کوم وخت چې اته بجې شي بیا در مازیګر پورې زما دوامدار پر سر درد، او ژر تر ژره بس خبر مې په دماغ باندې ډېر بوج شي، درد ژر تر ژره راسي، غوسه ژر تر ژره راسي. نو که په دغه اړه دی معلومات راته وکړي زه به ډېر خوشحاله شم چې مې کښم تفصیل راته وکړي چې تر دې هدایت وکړي موږ به په هغه څه کار وکړو.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، تاسو پوښتنه ورنه لرئ؟
صحیح ده ورور، د تا دماغ وینې راځي؟
یعنی د پوزې څخه مو وینې راځي ځینې وخت. متاسفانه اړیکه یې پرې شوه. ډاکټر صاحب، د دوی پوښتنه دا وه چې د ما سردرد ډېر زیاتي او ډېری وخت مې سردرد کوي، نو تاسو هم پوښتنه ورڅخه درلوده خو متاسفانه اړیکه یې پرې شوه.
بسیار خوب، ما برای هموطن ما اگر مشکل نباشه به فارسی صحبت کنم.
مهربانی مهربانی ډاکټر صاحب.
برای هموطن ما یک نکته رو میخوایم اشاره بکنم که هنوز روی علائمش صحبت نکردیم، ولی یکی از علائمش میتونه سردردی باشه. اما این سردردی ها تنها علائم سکته مغزی نیست. خیلی وقتا سردردی ها رو ما بخش‌های مختلف تقسیم میکنیم. سردردی های فشاری، سردردی هایی که در اثر میکروب یا انتان ایجاد میشه، سردردی هایی که در اثر تروما یا ضربه ایجاد میشه بسیار زیاد است. پس ما بر ازی برادر عزیز ما توصیه ما ای است که یک بار یک تصویر برداری اکسره از سر خود اینا بگیرن که اگر کدام مشکل یا کدام انتان در قسمت سر یا ساینس ها یا سینوزیت نباشه اینا باید مراجعه بکنن پیش دکتر مغز و اعصاب.
بله.
اما اگر انتان در قسمت سینوس ها باشه با گرفتن انتیبیوتیک و دوا قابل علاج هست، کدام مشکل نیست. اما ما بیشتر میخواستم سوال بکنم که اگر خون از دماغ تان میایه و ای باید مشخص شوه که خونش چه رنگ است، تیره هست و یا هم شفاف است. اگر نه که خون از دماغ می آید و تیره است، اینا هم علامه خطر هست. هر چی زودتر باید مراجعه بکنید پیش یک دکتر متخصص مغز و اعصاب.
بله، ډیر زیات مننه دکتر صاحب. هم اړیکه را اخلو. بله سلام، وخت مو بخیر. سلامونه، وخت مو بخیر.
سلام علیکم دکتر صاحب محترم. سلام به شما صاحب محترم.
علیکم السلام. میربانی څوک لکم زینم اړیکه نیولی؟
آجی گل محمد باشن نه ولایت لوګر، از لوګر صحبت میکنم.
محمد صاحب بخیر. اغلی خبرانی تم میربانی پوښتنه مو مطرح کړی.
من از دکتر صاحب محترم سوال دارم. یک سال پیش برای ما یک سکته در طرف چپ ما واقع شد، یعنی رگا بندش پیدا کرد، دان ما هم کج شد، چشم ما هم. حالا از دکتر صاحب سوال دارم. دکتر صاحب معالج ما برای ما روزانه بلی فشار توصیه کرده، یک دانم از اسکات
بسیار خوب
اسپری 9 میلی گرم
بسیار خوب.
حالا خواهش از دکتر صاحب خواهش میکنم که پروسه را دوام بدم یا
دکتر صاحب تاسو پوښتنه لرئ؟
بله برادر عزیز، فقط که شما چند ساله هستین؟
65 ساله هستم دکتر صاحب.
وزنتان؟
وزنم 100 کیلوگرم.
وزنتان زیاد است. خب بسیار خوب، انشالله شنونده باشین جواب میتیم.
بله مننه که و آجی صاحب تاسو اړیکه نه ډیر زیاده. مننه. میره بینید دکتر صاحب،
برازی هموطن ما گفتن سمت چپ یک خونریزی داشتن. هر زمانی که یک خونریزی به سمت چپ دماغ اتفاق بیفته، با سمت راست دماغ از کار میفته، یعنی سمت راست فلج میشه. اگر سمت راست یک مشکل ایجاد شوه، سکته ایجاد شوه، سمت چپ فلج میشه. ما برازی هم وطن ما ای اشاره را میکنم که اینا بسیار زیاد باید محتاط باشن، به خاطر از اینکه هم وزنشان اوورلود هست، وزنشان زیاد هست و هم سنشان بالا هست. این دو ریسک فاکتور عمده را شما دارین.
بله.
و حتی این رژیم غذایی را که ما شما در افغانستان در کل استفاده میکنیم، اینا هم حاوی زیادی از کلسترول و تریگلیسیرید و روغن هایی را که ما شما استفاده میکنیم هست. پس اول باید شما رژیم غذایی را احتیاط بکنین.
بله.
در قدم دوم تمام مسائلی را که دکتر مالشتان میگه، باید هر یک ماه بعد، هر دو ماه بعد، هر شش ماه بعد باید شما تحت مراقبت باشین. اینمی دوا را تا زمان شما ادامه میتین که فشار خونتان کاملا ثابت میشه، رژیم غذاییتان تثبیت میشه، در پلویز باید ورزش بکنین تا حتی لازم به این نشوه که شما دوای دوامدار دوای استفاده بکنین که حلقه خون به اینا کاهش بده، مثل آسکارت که پیشتر شما گفتین. تمام مسائل در نظر بگیرین، انشالله گپ قابل تشویش نیست.
دیر زیاد مننه به همری که تا وقت ورکو. بله سلام، وقت مو بخیر.
السلام علیکم.
کولای سید راتیو غاک تیټ کړی. فکر کوم دراتیو غاک نه تیټ کوي او بلې اړ کتاب ورسو. بلې سلام، وخت مو په خیر. بلې سلام. بلې سلام علیکم.
و علیکم السلام.
وخت مو په خیر. مهرباني څوک لکم زینم اړ کني ولې؟
طاریه حدیم د کابل څخه مې اړیکه نیولې ده. خوره تا او دفتر صاحب ته سلامونه.
علیکم السلام. مهرباني حدیث پوښتنه مو مطرح کړئ.
زما پوښتنه دا ده محترمه چې زه خپل باندې د قران کریم درس تدریسوم. نو
بله،
ډېر کله کله فشار را باندې نو دا کوم داسې کوم عامل خو نه لري نو چې دا مغزي سکته په دې هغه کې څه پیدا شي یا ما درسته سه زوا کما چې دې مشکل سم مخامخ نشم. دا عوامل یت شي دې که په لامینونو باندې وایي چې لکه شنه پیدا کیږي.
بله ډیر زیاته مننه له تاسو نه. احدی سه به هم پختنه در لوده و یه زد تینی وقت قرآن شریف یا هم همیشه قرآن شریف تدریس اوم و ایدیر را بنده زور رازی و ای تاسو نظر چه دیر دکتر سه دویتا؟
بسیار خوب ببینین برادر عزیز، عوامل محیطی مثل فشار زیاد بالای اعصاب و یا داشتن استرس یکی از عوامل بسیار دور هست، اما ای که ما تدریس میکنیم قرآن شریف یا هم استاد دانشگاه هستیم یا در هر کجایی که مثلا فشار بالای دماغ میاریم، هیچ گاهی زمین اساس خدای نخواسته برای این موضوع نیست. چون خود مغز قابلیت از این داره که چندین برابر فشار را حداقل تحمل بکنه. ما میخواستیم روی عوامل صحبت بکنیم که شاید اگر روی عوامل صحبت بکنیم میتونه این سوال برادر ما حل شه. علائمش
بله میره بنی دکتر
ببینین علائم میره که بیشتر اشاره کردیم، یکی از عاملش فشار خون بود بیشتر اشاره بله. کردیم. ببینین در پلویزی که یک شخص دیابت میتونه داشته باشه یا هم چاق میتونه باشه، فشار خون بسیار زیاد زمین اساز است بر سکتای دماغی و عصبی. اگر شما فشار خونتون ثابت هست، وزنتون ثابت هست، رژیم غذاییتون ثابت هست، در پلوی ازی اندک شما ورزش بکنین، هیچ گاهی نه برتون مطمئن باشین و برتون اطمینان میتونم که تدریس یا هم درس دادن یا هم فشار بالای دماغتون خدا نخواسته هیچ گاهی مشکل را و یا هم ریسک فاکتور برای سکته مغزی نیست.
بله مننه دکتر صاحب، هماری کو تا وقت ورکاو. بله سلام، وقت ما بخیر. بله سلام علیکم.
بله مرسل روی خود سلامونه تا سلام علیکم.
دیر زیاد تمنه نمیره بنی چوک لکم زینه ماری کنی ولی
بله قدشه فرسولی تو جوزجان سخوری
در جوزجان نتست خراغلس و ایم کولی سی پختنم و مطرح کلی در دکتر سیب نه
بشکوری از که پروگرامو خیلیم تشکر سیم پشتنا در چی در مغزی سکتی در واجنسان تا پا کم سین که زیر پیدا کیجی
بله
پشتنا در اگر تو چیروی تکلیفی اگر داده مغزی مغزی فکر تو مواجه کردن این سیکسیا پوشیدن می‌داری تو چی با مواجه مخدر اختری تو مرد مواجه مخدر بر سکته مغزو برای شرکت
خیلی بله دیر زیاد مانند تاسونه. لومری پختن دوی دواچه هغه کسان چې البته په کوم عمر کې په دغه سه یو مشکل باندې اخته کیږي ډاکټر صاحب؟
بسیار خوب ببینین معمولا در سن بالای 50 الی 55 سالگی، یعنی از نظر سن اگر ما در نظر بگیریم بیشتر در نزد افراد مسن میتونه اتفاق بفته، جوان ها محفوظ هست، اما نادرن ما حتی جوان ها هم دیدیم که مصاب به این تکلیف شده.
بودی ورسته که دیر لیدل کیگه
بله دیدمشن ولی بیشتر افراد مسن را میگیره و رد سینی 50 الی 55 سال به بعد هست، اما از نظر جنس اگر در نظر بگیریم باز در نزد آقایان بیشتر دیده شده نظر به خانم ها. عوامل مختلف دخیل هست، یکی از عواملش امی سبک رژیم زندگی ما شماست که آقایان بیشتر در مرز دود هست، سیگار هست، آلودگی هوا هست، استرس بیش از حد هست و تمام اینا میتونه شامل باشه و حتی رژیم غذایی را که مردا استفاده میکنن ثقیل‌تر، پرچربتر و اینا مسائل همشون دخیل است بر سکته دماغی در نزد آقایان. نظر به سن هست، اون بالاتر سن 55 سال است. و سوال دومشان
بله دوایی من پختن ایده و چه دیری کسان چه روحی سونزی لری آیا اقوی هم پده مرز بندی اختکی یا هم سکته مغزی کهی؟
بله بیشتر اشاره کردم که استرس یکی از عواملی است که میتونه در تمام امراض شامل باشه. خود استرس میتونه مشکلات عصبی، سردردی ها، حتی جاندردی ها و عوامل مختلف در نزد یک شخص ایجاد بکنه، اما در سکته دماغی زیاد قابل تعامل نیست، یعنی زیاد قابل بحث نیستن. اما استرس دوامدار میتونه باعث چاقی شوه. خب وقتی که یک انسان چاق میشه زمینه ساز است برای دیابت، برای فشار خون، برای چربی خون و بالاخره برای سکته مغزی و دماغی. یعنی اینا زمینه ساز، خود استرس زمینه ساز است برای امراض مختلف و این خود امراض مختلف زمینه ساز است برای سکته
دماغی.
بله، دریم پوښتنه هم درلوده، وای هغه کسان چې مخدره توکي استعمالوي، آیا غوی هم په دسی یو ناروغي باندې اخته کیږي یا هم د غوډ لپاره ډیر زیات لیدل کیږي؟
فرق میکنه نوعیت مواد مخدر و ای که چه اندازه معتاد هست، اینا فرق میکنه. اما برای سکته دماغی و سکته مغزی پیشتر اشاره کردم، هر عاملی که ایره همه ما شما بسیار راحت میتونه بفهمیم، هر عاملی که باعث بندش در رگای دماغ یا هر عاملی که باعث ترکیدگی رگای دماغ شوه، این ما میگیم سکته دماغی. ایناله اگر استفاده کردن بیش از حد اوپیات ها و مواد مخدر زمینه ساز بر از این حالت شوه، میتونه باعث سکته مغزی شوه. اما اگر نشوه، این هم امکان نداره که باعث سکته مغزی شوه. اما این مسائل معتادی کاملا متفاوت هست. یک سلسله اعتیاد را ما میگیم اعتیاد روانی، یک اعتیاد جسمی هست. اعتیاد جسمی را خیلی از دوستا و هموطنان ما باید بفهمن که مثلا سیگار، الکل یا هم هشش یا چرس، اینا ها که هستن مکمل اعتیاد روانی را بار میاره. یعنی اگر یک شخص نرسه به این مواد، کاملا ناراحت از جگرخون است و اگر رها بکنه کدام مشکل برشون ایجاد نمیکنه. اما بالاتر از اون مثل تریاک و هیروئین و مورفین و اینا میتونه معتادی جسمی را ایجاد بکنه. یعنی اگر در جسم نرسه، حتی یک سلسله اعراض جسمی مثل اشکریزی، درد شکم، اسهالات، حتی قبضیت ها، دردای استخوان، سردردی ها را ایجاد بکنه. اینا نظر به نوعیت خود مواد مخدر هست. اما در کل یک شخصی که معتاد میباشه، اینا از تمام جوانب باید تحت مراقبت باشه که هر بیماری را امکان داره اینا را درگیر بسازه.
بله، ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. هم دوستانو اړیکو ته ورسو. بله سلام، وخت مو په خیر. بله سلام علیکم. بله
سلام علیکم.
علیکم السلام.
تشکر.
سلام علیکم
ډاکټر صاحب. سلام، هم سلام. مهرباني څوک لکم زاینه مو اړیکنی ولې؟
جبرخیز احمد شاه هستم، نماینده دائمی ما از کابل.
بفرمایید آقای احمد شاه.
بله سید، این سوال خواهم مطرح میکنم. یعنی مخصوص این سال میشه شما آدم سیگی میکنه سری آدم چرخ میزنه و یک بر یک نیم دقیقه یا چند ثانیه آدم هیچ جای دیده نمیتونه فقط سیگی جا چشما آدمه.
بله.
و دیگه ای که یکان در آدم بازی وقت به حال میشه های آدم یا زمین تصویر نمیخوام اصابتیش بیا مثل لازم اقسم سر آدم تا که یک چیزی بخوره آدم باز پس به حال
بله برادر عزیز، فقط یک دو سوال جواب بتین. سنتون چند ساله هست و ای که وزنتون چقدر است؟
افتا تیر است از بدنم است چیست
سن 67 ساله؟
بله.
وزن؟
بله وزن شانمی شکر بگوین که چقدر هست؟
وزن شد پدرم
فشار خون یا هم شکر چیزی ندارن؟
شکر نه چیز ندارن. اول می آمد سنه اگر شپیتا یا پنزه شپیتا.
پنزه شپیتا. دیر زیاده مننه لطاسون احمد شاه صاحب. دیر زیاده مننه. بفرمایید دکتر صاحب.
در جواب هموطن ما میتونیم بگوییم که خیلی وقتا خیلی از امراض یک سلسله از علائم مشابه را بر ما میته. یعنی ما نباید بسیار زود قضاوت بکنیم که این نشان دهنده بیماری سکته مغزی هست. برادر ما میگن که زمانی که از جای خود بلند میشه، پدرشان یک احساس سیاهی بالای چشما یا احساس گیچی و گنگسیت میکنه. ببینن خیلی از امراض، حتی پایان بودن فشار خون یا کمبود خون یا اصلا کمخونی در نزدی از افراد میتونه امی علائم داشته باشه.
بله.
اگر کم خون هستن، فشار خونشان تا پایان هست و یا هم اصطلاحا ما برش میگیم که سیستم معافیت چون پایان هست، ای باید پیش دکتر مراجعه بکنن، خونشان معاینه بکنن. اگر فشار خونشان پایان بود مایات بخورن، اگر کم خون بود خونشان تثبیت بکنن توسط سبزیجات و یا هم مواد غذایی طبیعی که باید معلوم شوه. اگر نه که در پلوی از این مسائلش درست بود و فشار خونشان هم بالا بود و وزنشان خود تقریبا متوسط بود، باز اینا علائم خطر است میشن که پیش یک متخصص مغز مراجعه بکنین و نظر به توصیه اونا پیش برن.
علی کی توخ ورک و بلی سلام، وقت مو بخیر.
علیک سلام. تاز سلام دکتر
سه دیر زیاده من نمیره بانی چوک لکم زینم آری کنی ولیده.
کلیوالم د کندهار سره د کار فاصله غوښتنه ده چې دوی د پښتو ماته جواب راکړي. ځینې وختونه زړه تنګي کېږي، داسې نه پښې تنګي دا وایي.
اها ډاکټر صاحب، تاسو ورنه پوښتنه لرئ؟
سو کاله دی وروره؟
شل کاله نه ماشال.
بله، دوی پوښتنه دا چې ځینې وخت مې زړه تنګيږي، نور هم څه وینه لرئ کنه؟
بله پوښتنه.
ډیره زیاته مننه، ډیره مننه د تاسو نه. دوی وا چې ویل چې د ما ځینې وخت زړه تنګيږي، شل کاله لرم، او تاسو ځواب کې څه ورته وایي؟
با فارسی جواب بدم یا
میروانی ډاکټر صاحب؟ میروانی.
اگر با فارسی جواب بدم خوبتر بود میشه شما
زبای ترجمه کما. میروانی ډاکټر صاحب،
برازی برادر از ما گفتنی است که گفتن قلبشان اصطلاحا تکان میخوره یا تنگی نفس اینا احساس میکنن. ببینین، میشه که چو خوب بود که روی علایم صحبت میکردیم که حتی اینا رو هم شامل میشد، ولی میخوایم جواب بدم. تنگی نفس یا احساس نفس تنگی یا درد قسمت قفس صدر خیلی وقتا نشان دهنده از این است که امکان فشار خون هست، یا امکان از این وجود داره که چربی خون، همون که ترایگلیسرید و کلسترول پیشتر گفتم، نزدشان بالا باشه. یکی از دلایلش. دلایل دومش در نزد زیادتری از افراد و هموطنان ما میتونه استرس و تشویش باشه، نگرانی ها. ما چون در افغانستان بیشتر نگرانی ها و استرس داریم، اگر هیچ یک از عوامل دیگری که نزدش نباشه، شکر نداشته باشه، چربی خون نداشته باشه، اصطلاحا فشار خون نداشته باشه، وزنش ثابت باشه، باز او وقت ما فکر میکنیم به استرس و داشتن استراب. اگر این استراب را ما بر برادران ما توصیه میکنم، اگر این استراب را از خود دور بکنن، میتونن که بسیار راحت از این مشکل رهایی پیدا کنن.
بله دوستا، باید دستی وایو چه که دشی تاسو یا هم ده وین غوړواله جګوسی، او یا هم که دشی استرس ولری، نو کوخه وکړی کچری استرس لری او همیشه حتاند یا هم لالاند یاست، نو کوخه وکړی چې استرس ملمنځ یو سی، او کچری دی وین غوړواله لری، نو یو ډاکټر صاحب ته ودی مراجعه وکړي. نو به هم رازو ډاکټر صاحب په دې اړه خبرې کوو چې نخې او نخانه د دې څه دي چې یو نفر په دې باندې پوښي چې آیا زه رښتیا هم سکتې مغزي یا هم د مغزو حمله را باندې راځي کنه؟
علائمش باید ما بفهمیم. نشانه های مشخص در نزد افراد دیده میشه. یک سلسله از علائم را ما برش میگیم پیش علائم، یعنی علائمی است که یک نفر که یک شخصی که به طرف سکته مغزی میره، او علائم در نزدش دیده میشه. علائم هشدار دهنده ما برش میگیم. بعد یک سلسله علائم مشخص باز در نزد یک شخص دیده میشه. حتی بعد از او علائم بعد از سکته مغزی دیده میشه. خوب دقت بکنید دوستان عزیز، علائمی که در نزد یک شخص دیده میشه میتونه از عدم تکلم یا مشکلات در تکلم باشه. زمانی که میخواد صحبت بکنه، صحبت کردنش درست نمی باشه، تکلمش درست نمی باشه، لکنت زبان پیدا میکنه، در حواسش مشکل پیدا میکنه، یعنی حواسش پرت میشه، چیزی که باید تمرکز بکنه تمرکز کرده نمیتونه. در پلوی از احساس سردردی از حالت خفیف تا شدید، بعضی وقتا سردردی بسیار خفیف اتفاق میفته، بعضی وقتا به حد شدید اتفاق میفته که حتی آدم سر خودم محکم میگیره و درد سرش آرام نمیشه. در پلوی از این آیست آیست یک سلسله علائم دیگه مثل بهیسی صورت اتفاق میفته. میتونه این بهیسی در قسمت صورت باشه، گردن باشه، دستا باشه، بازوها باشه. حتی این بهیسی میتونه یک طرف بدن را بگیره یا هم طرف بعدی بدن را بگیره، میتونه اتفاق بیفته. در پلوی از این علائم دیگه که نزد بیمار ما میتونه مشاهده بکنیم، ای است که امکان داره سیستم هاضمه کاملا مختلط شوه، امکان داره یادم حتی مواد غایطی خود را گرفته نتونه، ادرار خود را گرفته نتونه، و یا هم اسهال باشه که این علائم در نزدش دیده میشه. در کل این علائم قبل از کسی است که به طرف سکته مغزی میره. اما باز اگر سکته مغزی اتفاق میفته، باز او وقت علائم مشخص دیده میشه. پیشتر اشاره کردم اگر سکته مغزی در طرف راست دماغ اتفاق میفته، او زمان سمت چپ بدن مکمل فلج میشه.
بله.
که ما براش میگیم هیمیپلجیا. اما اگر در سمت چپ بدن، سمت چپ دماغ خونریزی یا هم اسکیمیک یا قبلا اشاره کردم خون نمیرسه به دماغ اتفاق میفته، با سمت راست بدن مکمل فلج میشه و این فلج شدن توأم با ای است که بعضی از افراد حتی قادر به صحبت کردن نمیباشه، مکمل صحبتشان، مکمل سخنایشان یا همه زبانشان دیگه قادر به این نیست که تکلم بکنه
یا پراگنده میباشه
یا پراگنده صحبت میکنه. و دیگه ای که علایم دیگری که ما در نزد یک فرد میبینیم، بیشتر گفتم حواس مکمل پرت میشه. اگر ما با از یک شخص پرسان بکنیم که شما در کجا هستین، اگر در اتاق باشه میگه من در موتر هستم، اگر در شفاخانه باشه میگه من در خانه هستم. یعنی زمان، مکان و جایی که در اونجا هستی را ای تشخیص کردن نمیتونه که این علائم بیشترش است. در بعضی از مریض‌ها حتی دلبدی ها و استفراغات اتفاق میفته. یعنی هینی که همین حمله سرش میایه استفراغ میکنه و دلبدی برش پیدا میشه. اما اگر این حمله از 4 تا 5 دقیقه ما طول بتیم مریض به شفاخانه نرسانیم، خطرناک است. یعنی همین حمله زودگذر میتونه به حمله دائمی بیانجامه و باعث فلج دائمی شوه. در خیلی از وقتا حمله زودگذر یا TIA ما برش میگیم ترانزیک اسکیمیک اتک، یعنی خیلی وقتا اگر ما چای نخوریم یا مثلا چربی بخوریم به شکل زودگذر یک قسمت آبله یا یک قسمت از کلاک در دماغ ما میره، در ظرف 2 دقیقه یا 3 دقیقه ما ضعف میکنیم، به زمین میفتیم. اما بعضی وقتا اگر از 5 دقیقه 10 دقیقه بیشتر میشه، باز او وقت ما باید هر چه عاجل به شفاخانه مراجعه بکنیم. یک کیس اورژانس است، یک کیس عاجل است.
تشکر از اینکه شما تشریف آوردین. زنده و سلامت باشید.
بخیر باشین.
تشکر. ان شاء الله در برنامه‌های بعدی هم شما را میداشته باشیم و بیشتر سوالای دوستان انشالله که می داشته باشیم. زنده و سلامت باشین. دوستان و دتاس هم دیر ازیت مننه که اوچه تر دیده ممول مکسرم ملتیا وکره.
Der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasud nari la muhimu peshu khabrawi.